کیت لري چې استرالیا په شمال کې د تیمور سمندرګي دی، او هم چنان د دې ترڅنګ استرالیا په شمال کې د اوروپورا سمندرګي چې د کار پینتار یی خلیج دی، او هم چنان د تورس ابنا د دې سره موقعیت لري. یعنی په شمالي برخه کې د استرالیا په شمالي برخه کې دغه سمندرګي او دغه خلیجونه او د تورس ابنا چې د موقعیت لري. نو موږ ویلی شو چې استرالیا له یو چا یو له هغو چې له جملو څخه شمېرل کېږي. البته دا لویه وچه زیاتره کسان ورته وایي، خو په اصل کې استرالیا یو له کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. پراخه لویه وچه نه ده، ځکه د مساحت له لویې څخه د دې اوږدوالي چې دی درنو زده کوونکو 2568 کیلومتره ته رسېږي. یعنې ټوله ساحلي اوږدوالي چې دی دا همدغه 2568 کیلومتره ته رسېږي، چې دغه استرالیا کې زیات شمېر خلیجونه او سمندرونه او سمندرګي موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د استرالیا په موقعیت باندې وپوهېدلو. اوس هم راځو د لوست بلې برخې ته، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د کشف په هکله وپوهېږو. استرالیا وچه درنو زده کوونکو، کابو 5000 کاله د مخه لومړنی خلک استرالیا ته چې کله ورغلل، نو په هغه وخت کې انګریزانو خو هغوی د 1900 کاله څخه د ابور جرنلیس په نامه یاد کړل، چې د ابور جرنلیس په نامه سره دغه لویې وچه کله چې یاد سوله، دغه اصطلاح چې وه د دې دپاره چې کارېدل، دا په خپله یو لایتني اصطلاح وه چې اصلي معنا د دې څخه د بومي یا هم اصلي اوسېدونکي لپاره کارول کېدله. چې دغه لویې وچه درنو زده کوونکو، لومړني کسان چې ورغلي وه هغه په خپله انګریزان وه. دغه خلک له سویل ختیځ آسیا څخه راغلي وه، چې 5000 کاله مخکې د خاورینو پلونو په وسیله چې آسیا او استرالیا په منځ کې وه، یعنی دغه کوم خاورین پلونه چې پاتې سوي وه، دا د استرالیا او آسیا لویې وچې تر منځ وه. نو له همدې پلونو او لارو څخه خلکو او څارویو کولی شوای له آسیا څخه استرالیا ته سفر وکړي او هلته ولاړ شي. یعنې د دغو پلونو په واسطه سره چې جوړ شوي وه، د دغو پلونو په واسطه سره دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. د 1600 کلنه پروسه ده. یعنی دغه کار چې دی، دغه کومه پروسه چې دغه کم د استرالیا څخه به آسیا ته تګ کېدی، دا په خپله 1600 کلنه پروسه وه. وروسته د ځمکې کره توده سوله. یعنی د ځمکې کره د تودوخې حرارت درجو تر لاندې چې کله راغله، نو په دغه وخت کې کنګلونو په ویلې کېدو باندې پیل وکړله. سمندرونو د اوبو سطحه جګه سوله، ورځ پر ورځ باندې په زیاتېدو سولې. نو په دې توګه سره بیا په دغه وخت کې استرالیا د یو ټاپو بڼه کړله، د یو کوچنی ټاپو غوندې واوسېدله، چې کابو 1500 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د یونانیانو استرالیا په باره کې لیکنې وکړلې. هغوی دغه وچه د تیرا استرالیس او سویلي غاړو په نامه سره یاده کړله. خلک د هغې زیات مینهوال سوله په هغه وخت کې، او دوی ټولو غوښتله چې د دغې نابلدي لویې وچې په هکله معلومات لاسته راوړي. د هغه څخه وروسته په 14 او 16 پیړۍ کې بیا وروسته درنو زده کوونکو، پرتګالیانو، هسپانویانو، هایلنډیانو له آسیا سره د سوداګرۍ علاقه ښکاره کړله، د آسیا سره د علاقه منځ سوله. نو هغه وخت د سمندري زیاتو مسافرینو او کشفیاتو په اساس استرالیا هم د اروپا له خوا څخه کشف سوله، چې په 1600 میلادي کال کې د هایلنډانو لومړنۍ بیړۍ د کار پارتاریا د خلیج پر غاړه استرالیا په شمال کې نیو گنی ته مخامخ ودرېدله، چې د دې بیړۍ کپتان ویلیام جانسن و. بیرته جیوا ته وګرځېدله، او په 1800 میلادي کال کې بیا بل هایلنډي بیړۍ چلوونکی و، چې هغه شارک خلیج ته د استرالیا په لویدیځ ته ورسېده، چې وروستنی نیمه پیړۍ د هایلنډ او فرانسوي او انګلستان بیلابیلو خلکو استرالیا ته، چې په هغه وخت کې د نوي هایلینډ په نامه یادېده، مسافرت وکړه. او په هغه وخت کې استرالیا د زیاتې پېژندنې او مسعه کولو احساس نو. نو لومړنۍ برتانوي استرالیا ته چې کله ورسېده، لومړنۍ کپتان ویلیام امپایر په نامه سره یادېده، چې په 1800 میلادي کال کې استرالیا ته ورسېده. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تاسو پوسی اوسېږئ چې استرالیا لویه وچه څنګه کشف شوله، او دغه لویې وچې ته کوم نوم ورکول شو، او لومړني خلک څوک وه چې استرالیا لویې وچې ته ورغلل، د آسیا و او استرالیا ترمنځ څرنګه تګ راتګ کېده. نو اوس هم درنو زده کوونکو راتلونکي برخې ته راځو. د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د لویې وچې ده یا هم د استرالیا د ټاپو په هکله، طبیعي جغرافیې په هکله یې معلومات لاسته راوړو. دا چې استرالیا د نړۍ له ټولو کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی استرالیا د نړۍ یو له لویو وچو له جملو څخه نه شمېرل کېږي. مخکې ما تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته د استرالیا د وچې د مساحت یا هم د هغې د کیلومتر مربع په هکله وویله چې 2.5 کیلومتره مربع ته رسیږي. نو موږ نسو ویلی چې استرالیا یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. د استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، یعنی استرالیا چې ده پخپله د ځمکې د کورې په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، چې د استرالیا هېواد جغرافیه له نظر څخه پر څلورو برخو باندې تقسیم بندي سوی دي، یعنی پر څلورو برخو باندې ویشل سوی دي، چې لومړنۍ برخه یې منځنۍ دښتې دي چې نسبتا د ځمکې لاندې زیاتې اوبه لري، یعنی د ځمکې په لاندنۍ برخو کې زیاتې اوبه پکې شته. دویمه برخه یې لویدیځې لوړې دي چې په ډېره اندازه دښتې او بیابانونه پکې موجود دي، یعنی دښتې او شګلنی سیمې زیاتې لري. دریمه برخه یې ختیځې ساحلي شیراز برخه ده چې په حقیقت کې د ګریټ ډیوایندینګ د غرونو ختیځ لمونه د اوبو لویه زیرمه یې برابره کړې ده، چې یې هم د اوبو لویه سرچینه بلل کېږي. څلورمه برخه یې هم ختیځ غرونه یې هم لوړې دي، چې د ګریټ ډیوایندینګ مشهوره برخه شمېرل کېږي، چې د استرالیا طبیعي جغرافیه په څو بېلابېلو برخو باندې تقسیم شوې ده، چې هره غرونه چې دي موږ او تاسو بیا نن د هر غر په باره کې معلومات لاسته راوړو. د استرالیا د لویې وچې غرونه چې دي په خپله لومړنۍ برخه د استرالیا په ختیځ کې د ګریټ ډیوایډینګ په نوم سره شهرت لري، چې دغه غرونه کابو دیش 3000 کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري، یعنی د دغو غرونو اوږدوالی چې دي د 3000 کیلومتر څخه زیات دی. او دغه غرونه لري چې د درنو زده کوونکو د تاسمانیا له ټاپو څخه پیلیږي، یعنی د تاسمانیا د سویل څخه پیلیږي، او د کاپ یو ویارک تر ټاپو وزمې په شمال کې غځېدلی دي، چې دغه غرونو دا لړۍ چې دي د منځني چکوالي لرونکي غرونه او لوړې سطحې لري، چې د سیندونو په وسیله سره یو له بل سره بیل سوي دي او یو له بل سره جداوالی رامنځته کړی. نوموړي غرونه چې دي درنو زده کوونکو خپلې لمنې د ختیځو سواحلو پر لور او د لویدیځو پر لور باندې تر هوارو سیمو پورې پراخه کړې دي، چې یو له مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي او د استرالیا په موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل هم درنو زده کوونکو د الف غرونه دي، چې د استرالیا په لویه وچه کې یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. دغه غرونه چې دي د استرالیا الف غرونه د تفریحي او استراحت لپاره ښې سیمې جوړې کړي دي، یا هم ښې سیمې برابرې کړي دي، چې په دغه کې ګڼ شمېر وګړي خپل ځان آرام احساسوي او آرام سمسور چاپېریال لري، او هم ښې اوبه پکې کې د اوبو ښې سرچینې جوړې کړي دي په دې ساحو کې. د دې سیمې چې ډېر ملي بڼونه هم پکې موجود دي، یعنی په دغو سیمو کې زیات شمېر ملي بڼونه هم شته، باغونه هم پکې شته. د ژمني سپورت یا هم د سګي لوبو لپاره په استرالیا کې یوازنۍ سیمه دغه د الف غرونو سیمه بلل کېږي، چې ستر اهمیت لري. همدارنګه د پل درګیارزو غرونه هم د ډیوایډینګ د لوی غرونو یو څانګه بلل کیږي، چې په سویلي استرالیا کې موقعیت لري. د دې ترڅنګ قدرمن او ګللې زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د استرالیا په منځنۍ برخو کې د منګ دونل غرونه دي، چې د مسکوراو غرونه د یادولو برخه شمېرل کېږي، یا هم یو له مسکوراو غرونو چې دي هم یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې باید موږ او تاسو په حق معلومات ولرو. دغه د استرالیا په لویدیځ کې هم مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دې ترڅنګ د همارسیالي په نامه سره یادېږي، او لوړه څوکه چې ده په خپله د بروس په نامه سره ده، یعنې د همارسیالي کوم غرونه چې دي د دغو لوړ څوکه چې ده د بروس په نامه سره یادېږي، چې کابو 1200 متره څخه زیات لوړوالی لري. او د استرالیا شمال کې مشهور لوړې سطحې شته، چې د کمبریالي په نامه سره اورنیم په نامه سره شهرت لري، او لوړوالی یې له 800 متر څخه زیات نه دی، یعنی د 800 متر څخه زیات نه دی، او د 800 متر څخه کښته راځي، خو د هغه څخه پورته نه راځي. نو درنه او قدر من زکون کو خدای وکي تاسو په دې باندې پوسی او سیږي او د استرالیا د لوی وچې د موقعیت همچنان د دې ترڅنګ د استرالیا د لوی وچې د کاش په حق له البته د چې مور تاسو مکه هم یادونه وکړل استرالیا مور تاسو د لوی وچې په نامه سره نو سو یادولې خو ځینې کسان ورته د لوی وچې نوم هم ورکول کی ځکه استرالیا چې و مکه شاوخوا چارچاپېره چې و د کنګل سمندرونه یې درلودل خو کله چې د تودوخې حرارت درجه ور باندې زیاته سو نه په هغه وخت کې دغه کوم سمندرونه او سمندرګي چې ویلس ولا په ویل کې دوه باندې پیل وکړ نو بیا استرالیا خپل ځان ته د یو کوچنی ټاپو بنا یې ځان ته غوره کړ نو په همدې کبل سره موږ او تاسو اوس ورته لویې وچې نوم نه سر کولی نو استرالیا له یو کوچني لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوچني وچ له جملو څخه شمېرل کېږي نو خدای دې وکړي تاسو درنو زده کوونکو د څلورو خواوو په هکله مو هم معلومات لاسته راوړي واوسېږي د طبیعي جغرافیې په هکله یې هم پوهېدلي واوسېږي نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول درنه زده کوونکي به دا سپارنه په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوي او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکي راځو سوالونه تکراروم لومړنی سوال د استرالیا موقعیت په هکله خپل معلومات ولیکي دویم د استرالیا طبیعي جغرافیه تشریح کړي دریم سوال د استرالیا مهم غرونه نمونه واخلي نور نه درنه او قدر منه زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه شي واوسېږي او همدغه معلومات خپل نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم د الله په مان پر لوی سیستم تعالی مو سپارم
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلای و احترامات مکبول کی قدرمنه وګللی سکون خو زبرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول ته شرافت پېما د لسب ټولګي جغرافیه مضمون او هم لسته هله د سیتاس ټول قدرمنه وګللی سکون کو برته روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمه بم پتن وی تر نو سکون کو د سیس مرسته سون او هم لستی نو هله د چي تیر ورځې لستره بم په پراو د کیک تاسو سره د خپل ځانم سره لستلی او سړي او یو څه معلومات مو تر لاسه کړی وی وګللی سکون کو مخکله دین چې زستا سودن ورځې لست پیل کم تاسو ټول خواجه ځکه کې باید خپل ځان سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکولای شي د ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د ځان سره نوټ کړي قدر مونږ ځکه کوم زموږ تاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع اواری سیمې دشت او شګلنې سیمې هم چې نن د دې ترڅنګ شوی یعنی حیوانات په حق لبه معلومات پلورو ان شاء الله ډیر ساده او اسانه لوست دی هله د شتا ټول قدر مونږ ځکه ورکی د لوست په پر سره ماتیا وکړي او یو څه ذکرې البته درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې له درش پټې مسپې نه پیل کیږي بیا تر اوی مسپې پرې خوشا وکړلی زده کوونکو د لوست په پښه بو کې لمړی موږ تاسو زموږ تکرار هیواد افغانستان اواری سیمې دشت او شګلنې سیمې پیژنو چې موږ او تاسو کچیر زموږ تکرار هیواد افغانستان جغرافي موقعیت متوجه اوسېږو او هم چې نن زموږ د هیواد طبیعي جوړښتونه او توپوګرافي جوړښت متوجه اوسېږو نو زمکه د پلوو د تکچیر موږ او تاسو په دقت سره وګورو نو موږ تاسو د زمرګر هیواد افغانستان زمکه په درو برخو باندې ویشل شو چې لمړنۍ برخه یې په خپل د غرونو برخه ده دویمه برخه یې لږې لوړې سیمې دي او درېمه برخه یې اواری سیمې دي د غرونو لړۍ خو موږ تاسو ټولو پیژنل هغه جګې او لوړو سیمو ته ویل کیږي چې د لوړوالي یې د زمکه له سطحې څخه په زیاته کچه سره اوسېږي او لوړې سیمې هغه سیمو ته ویل کیږي چې په هغه کې شګلنې سیمې وسیږي او هغه سیمې کې لکه غونډې غونډې دشتې صحراګانې او بیدیا موجودې وسیږي اواری سیمې بیا هغه سیمې دي چې په لند یعنی شګلنې سیمې ونه وسیږي فقط اواری او صفافې محیط لرونکي سیمو له جګړو څخه شمېرل کیږي نو موږ او تاسو ویلې سو قدر من سکون کو هغه سیمې چې هلته غرونه نه وي او بل لګول د اوبو سرچینې نوی موجودی نو د اوبو سرچینې نوی نو اورشتي ډیر لږ دي چې دغه سیمې بیا د دشت او صحرا بلل کیږي یعنی په هغه سیمو کې چې نه غرونه موجود وي او اوبو لګول او د اوبو سرچینې یې هم منبع هم نوی پکې شتون ونه لري نو دغه سیمې بیا په دغه سیمو کې اورش په کمه اندازه سره دي او دغه سیمې د صحرایي سیمو په نامه سره یادېږي چې زموږ د ګران هیواد په افغانستان کې زیات شمېر دشت موجود دي چې و دشت د هغو له جملو څخه د شیر ساحی دشته او د بلخ او د امو سیم ترمن شګلنی دشتی دی چې د لویدی څخه مخ پر ختیځ باندې پراخ شوی دی او لا هم نور غزیدل دی چې دغه دشتی شدی په خپل نیم صحرایي اقلیم لرونکي ځنګړتیا لري چې یعنی په پرا اندازه سره صحرایي اقلیم نه لري دا ځکه چې دوی نیم اقلیم لرونکي صحرایي سیمې دي ځکه چې په پسرلي کې سیمه ایز او موسمي بارانونه لري او په اوړي کې بیا د دوی هوا چې د وچه او توده هوا لري نو په همدې خاطر سره دغه سیمې د شګلنو سیمو په نامه سره یادېږي چې شګلنه دشته یې له شیرخان بندر څخه تر خامابه پورې رسېږي د دې تر څنګ د هلمند په حوزه کې د ګودزری په ولاړو اوبو شاوخوا کې د جهاندام او امیران دشته ده چې د صدیقي شګلنې دشتې په نامه سره یادېږي او هم چنان د چهارنسور ټولې برخې چې شګلنې سیمې دي د صحرایي ځانګړتیاوې لري چې صحرایي اقلیمې لري وچ او تود دي او په دغو برخو کې د کوانتاریري رسوبات پای ته رسول شوي دي چې پاتې شونې یې د دې څخه موږ او تاسو ته معلومداره توګه سره معلومېږي همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو په ننګرهار کې هم موږ او تاسو ځینې سیمې لرو چې دغه ډول ساحه بیا پراخې ځمکې نیسي چې په ختیځ کې د سمرخیلو او غازی آباد ترمنځ شګلنه دشته لري ټوله شګلن شګې پکښې کې موجود دي او په لغمان کې بیا د کمبیري او سرخ قانونو دشته ده چې د پاملرنې وړ دښتو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه دشته هغه دښتو ته ویل کېږي چې په دغه ساحه کې نیمه استوایي ځانګړتیاوې پکښې کې یعنې دا به صحرایي لرونکي اقلیمونو جملو څخه نشمېرل کېږي خو د دغو دشتو یا پراخوالی چې دي یا هم لوړوالی چې دي د 500 مترو پورې څخه لږ دي خو 500 مترو ته رسېږي او اقلیمي ځانګړتیاوو له پلوه څخه د افغانستان په شمالي پولو کې ختیځ او جنوبي لویدیځو برخو کې بېلابېل چاپېریالونه جوړ کړي دي چې د هغو له جملو څخه په لوګر کې د سکاوي دشته په کاپیسا کې د ریګوان او هم دارنګ نورې دشتې هم د یادونې وړ دي چې او تاسو کولی شئ چې د هغو په باره کې سرچ وکړو معلومات وکړو او معلومات یې په حقله لاسته راوړو نو موږ ویلی سو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې په خپل جغرافیې جوړښت کې زیات شمېر هوارې او شګرنې دشتې لري خو ژوګل لري ځکونکو تر دې دم پورې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان هوارې او ژورې او شګلنې سیمې په هکله معلومات په لوستل وسندلوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو زموږ د هېواد د ژو په هکله معلومات ولرو تاسو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اقتصاد یې مکمل ټوله پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دی نو په افغانستان کې ډول ډول څاروي د مدیترانۍ په سیمو او نیمه استوایي سیمو کې موجود دي چې دغه حیوانات موږ تاسو نسو کولای په صحرایي یا هم وچو سیمو کې وساتو ځکه چې په هغو سیمو کې د اوبو کچه کمه وي او حیوانات اوبو ته سخت ضرورت لري د دې تر څنګ حیوانات شنګیا او چمنونو ته هم ضرورت لري نو په همدې خاطر سره زموږ په هیواد کې زیاتره څاروي یا هم حیوانات چې دي په مدیترانۍ سیمو کې ژوند کوي او د دې تر څنګ نیمه استوایي سیمو کې چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې حیوانات په زیاته کچه سره پیدا کېږي خو زموږ د هیواد نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بلل شوې ده چې په دې سیمه کې مختلف ډوله حیوانات روزل کېږي د دې تر څنګ کچیر موږ او تاسو د ګرځندویانو پراکشن او د هیواد په اقتصاد کې پاملرنه وکړو نو د حیواناتو روزنې مهم رول په دې برخه کې لوبولې دي زموږ هیواد یو شمیر لږ پیدا کوونکي او کمبیانو څارویو له جملو څخه چې دي هغه په خپله لکه مارخور د غرسه د مارکو پرو غرسه د خط غرسه د او ورین پرانګ دی سپینوزا نو د او یو شمیر تیلرونکي ژوي او سم لرونکي وحشي ژوي لپاره یو غوره پټځایونه او د اوسیدونکو مناسبه سیمه ده چې مختلف ډول حیوانات پکې روزل کیږي او مختلف ډول حیوانات لپاره د استوګنځای ځایونه برابر دي که مثال موږ وایو په خوا به یژ په نورستان کې په ځنګلونو کې به روزل کېدله ببرا او د امو ترغاړو به و پرانګ به د هندوکش په لوړو سکو کې او لیوان به زیاتره د په غرونو کې پیدا کېدل. لیوان او ګیدړې او سره لنجیان به په وچکالی کې د واورو سیمو ته هم راکوز کېدلې او هلته به دوی استوګنه کوله. چې سرې ګیدړې یې ځانګړي طبیعي ارزښت لري چې د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کېږي. یا هم په دغو سیمو کې لیدل کېږي چې وحشي پسونه او غرني غرسۍ بیا د دواخان په درو کې د هغو په شاوخوا کې موجودې دي. همدارنګه غرني وزې چې غرني په چې موږ او تاسو په پښتو اصطلاح کې ورته په بزو یادونه کوو چې د افغانستان په غرونو کې او د شمالي ستپ په دښتو کې هم موجودې دي. او د هندوکش د غره لړۍ نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د سرویو د جلا کولو لپاره پوله شمېرل کېږي چې مختلف ډوله حیوانات په دغو برخو کې روزل کېږي. کپلن او خلص ډول سره موږ او تاسو ووایو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې له 3 ډوله الوتونکو څخه زیات شمېر حیوانات پکښې کې روزل کېږي. او د اوبو او مهاجر الوتونکي په دغه هېواد کې شته چې دغه الوتونکي د هلمند په هامون، پوزک په هامون، د غزنی په ولاړو اوبو او د ناروا په دښتو او د هېواد په یو شمېر نورو سیمو کې هم خوراکونه کوي او خپل ورځني ژوند ته یې همداسې دوام ورکړی دی. نو درنو زده کوونکو، افغانستان ژوي له اقلیمي بېلابېلو سیمو سره د هغوی د توقف له مخې په څو برخو باندې ویشل شوي دي چې د هغو له جملو څخه یو پخپله د پکتیا نورستان منسون سیمه ده چې دغه سیمه یو شمېر ژوي لکه بیزوګانې په دغه سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کېږي. لیوه دي او همچنان د دې تر څنګ بله دغه شي ته په دې سیمه کې چې روزل کېږي هغه نولي ده، د ماښام سقالی دي او همچنان کارغان دي چې په دې سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کېږي. شین توغی دي، نظرکان دي، مژي او داسې نور حیوانات دي چې د پکتیکا او نورستان په مانسون سیمه کې روزل کېږي او د دوی د ژوند لپاره اړتیاوې چې دوی لري د هغه سهولتونه ورته برابر دي. همچنان قدرمنو زده کوونکو، بله برخه چې د چې حیوانات پکښې روزل کېږي هغه د ستف سیمه ده چې د ستف سیمه کې هم مختلف شمېر حیوانات پکښې روزل کېږي چې د هغو له جملې څخه یو شیشګۍ دي، دوهم پخپله موږک دي، لاشخوړونکي مرغان دي، یو شمېر حشرات، کارغان، سوی، ګیدړې او سرمشکۍ دي چې په دغو سیمو کې روزل کېږي او په دغو سیمو کې د ژوند کولو امکانات ورته برابر دي. همچنان د دې تر څنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه پخپله د الپین سیمه ده چې په دغو سیمو کې تیلرونکي حیوانات یې هم تیلرونکي ژوي ژوند کوي چې دغه سیمه پخپله په پامیر کې د غرني وزې یا هم بوزېګانې په بدخشان او نورستان کې هم موجودې دي. یا هم شته چې مارخور او غرني پسونه په واخان او مرکزي لوړو سیمو کې پیدا کېږي چې همدارنګه نور غرنی کارغان هم په دې دغه کیسه تور رنګ کارغان چې دی چې هغه په کوم سیمو کې پیدا کیږي خو په اصل کې دغه هغه سیمه چې الپین اقلیم ولري په هغه سیمو کې دغه تور کارغان پیدا کیږي. کارغه او غرنی چرګان په دې سیمو کې پیدا کیږي. ګلکو هم په دې دغه کیسه په دې سیمو کې سته. او همدارنګ زری زرکانی، غرنی زرکانی، یو چې دی اهلی زرکانی دی چې په کورونه کې روزل کېږي. او بل زرکانی چې دی هم چې موږ تاسو زرک ورته وایو هغه به غرنی زرکانی دی چې په هوا کېږي او په کور کې نه روزل کېږي. زانی دی، مرزانی او داسې نورې په دې سیمه کې روزل کېږي. اخیرنی هم درنو زده کوونکو، اخیرنی کې صحرایي سیمې اقلیم دی چې دغه صحرایي سیمې اقلیم په خپله د صدیکي په تودو شګلونو دښتو او د فراه او سیستان په بیلابیلو مختلفو سیمو کې مختلف ډوله حیوانات روزلي دي چې د هغو له جملو څخه پخپله د مارکو او نور صحرایي سیمې یو شمېر ژوي دي چې ډول ډول موږکان په دې سیمو کې روزل کېږي. یا هم د ژوند کولو امکانات ورته شته او دوی کولی شي چې په دغه رقم سیمو کې ژوند وکړي. ګیدړه هم ده چې په صحرایي او وچ اقلیم کې ژوند کولی شي. سورلنډانې دي، حشرات او ششدونکي ژوي دي چې زهرجن حیوانات دي. همچنان موږ په هغو جګړو په هکله که چیرې موږ تاسو زیات معلومات وکړو، نو د اقلیمي بېلابېلو ځانګړنو له مخې څخه هره سیمه بېلابېل حیوانات لري چې بېلابېل اقلیمونو کې ژوند کوي. نو یو شمېر کورني څاروي هم د سته په سیمو کې روزل کېږي چې ورڅخه په ګټه اخیستلو کې ډېر زیاته ګټه اخیستل کېږي. د هغوی د شیدو کې زیاته ګټه اخیستل کېږي، د هغوی د پوستکو وړیو کې په پریمانه توګه د ژوند د ضرورتونو په پوره کولو کې ګټه اخیستل کېږي. او دغه د پوستکو، شیدو، غوښو او غوړیو څخه د عادیاتو له پلوه لوړ اقتصادي ارزښت هم لري چې دا زموږ د ګران هېواد افغانستان زیاته برخه چې د پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو موږ ویلی سو دغه سیمې چې دي په هره سیمه کې مختلف ډوله حیوانات ژوند کوي چې هر یو یې خپل ځان ته ځانګړی اقتصادي ارزښت لري. نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تر دې دم پورې تاسو د نن ورځې د لوست په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړي واوسېږي او یو څه پوسي واوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده باندې بحث کوو. تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره مې دوه ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې بلکې او وروسته به یې له خپلو نور ملګرو او دوستانو سره هم شریکوي. نو راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، صحرایي سیمې تشریح کړي، یعنې صحرایي سیمې کومو سیمو ته ویل کېږي او کوم ډول حیوانات پکې روزل کېږي؟ دویم سوال، درنو زده کوونکو، ژبې څه شي ته ویل کېږي؟ آیا ژبې ژوندي موجودات دي؟ که چیرې ژوندي موجودات دي، نو تاسو به همدا اوس تشریح په خپل کتابچه کې نوشته کې. نور نه درنه او قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدې. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او په یو څه پوسي واوسېږي. تر بل داسې درس ته پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. تعالی په امان شه، وخت ولرئ.
روح راستا نویشم خوچ زن بون کے ستا ترات لو پات کے دیشم خوچ زن بون کے ستا ترات لو پات کے دیشم خوچ زن بون کے خوچ زن بون کے خوچ زن بون کے خوچ زن بون کے چیزن بون کے خوش زن بول کے خوش زن و نکه